ډیره زیاتمنه له تاسو او قدرمن میلمه څخه اورېدونکو ته په یوه نوې خپرونه کې هرکلی وایي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پایل مخه ونه نیسي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د میر مسجد خان مډالونه او سینلیکونه ورکړي دي. او پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې هوایي اډې برید کړی. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پایل مخه ونه نیسي. نیکولاس هایسم دا څرګندونې پرون خبر اعلان ته کړي او تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نه شي. د جولای په میاشت کې امریکایي او چینایي استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخابخ خبرو د لومړي پړاو څارنه کړې وه. د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر له په ډاګه کېدو وروسته د سولې خبرې اترې وسنډېدې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس هایسم همدارنګه وویل د سپتمبر په 26مه نېټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. ټاکل شوې ده چې د نامتو ژورنالیست جان اقا الکوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. تمه ده چې د مرحوم الکوزي جنازه نن له ویانا څخه د کابل هوایي ډګر ته له هغه ځایه جلال آباد ته ولېږدول شي. د ازادي راډیو همکار جان اقا الکوزي د وږي په 23مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د ویانا په یو روغتون کې ساه ورکړه. د الکوزي جنازه به د جنازې له لمانځه وروسته د په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان اجرایي ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بل قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو دوو مسؤولو کمیسیونونو ته د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. خو د اجرایي ریاست یو ویان د سفشنه د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په سیان منولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بیا اهمیت ته وبللې. د ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجرااتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک کړی ده. دا تخار ولې چارواکي وای د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوی و پرون په کلفغان ولسوالۍ کې د هغو کورنۍ ته وسپارل شول. د سیمې اوسیدونکي وایي د افغانان چې د کار لپاره ایران ته تللي و تیرونی په بندر عباس کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ پر موټرې ایراني پولیسو ډزې وکړې. د تخار د والي ویاند وایي دا ښکاري چې په ایران کې د افغانانو سره ناوړه چلند پایتن نه دی رسیدلی. ښاغلي تیمور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8 تن از
خغلی تیمور و ایران زموږ د توهی وادوالو د مړو پر اسول یو سل بیا موږ د ویر پټغر کینولو چې تاسو هم شاهدانه یې. لدې مخکې داسې ریپورتونه ورکړل شوی و چې د کلفغان ولسوالۍ اکثره غزوانان چې په خاده کار لپاره ایران ته تللی د مخدره موادو د قاچاق په تور یې اعدام شوی او یاد دې هیواد په زندانونو کې له اوږدې مودې راهیسې حبس دي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د میر مسجد خان مډال او سینلیکونه ورکړل. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي وایي چې ولسمشر د 19 کلنو ځوانانو لوبډله ارګ ته ورغوښتې وه او کتنې ورسره وکړه. ښاغلي فضلي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د هند له صدر اعظم نریندر مودي څخه له افغانستان سره د هند د کرکټ بورډ د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو خبر دا و چې هندوستان د صدر اعظم ښاغلي مودي سره مې خبرې کړي دي. هغه وعده راکړې ده چې ستاسو لپاره به هر قلي قانون او اکیډمین او په تخنیکي چارو کې به ستاسو سره همکاري کوي.
ولسمشر غني د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لغړو مشر سره په کتنه کې همداراز له کرکټ بورډ او ملي سوداګرو څخه لوبغاړو ته د مالي امکاناتو د ځانګړي کولو په خاطر مننه وکړه. په خبرته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوسټ پر وی هوایي اډې برید کړی. د پوسټ سرچینو ویلي په دې برید کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوسټ ویان جنرال اسیم باجو وایي په دې برید کې تر اوسه شپږ تنه برید کوونکي وژل شوي او دوه پوځیان ټپي شوي دي. نوموړي ویلي برید کوونکي د هوایي اډې د ساتونکو پر پوسټ برید کړی خو د ساتونکو له چټک عکس العمل سره مخ شوي. باجو زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه د محل په سیمه کې د احتمالي پاتې پټو شو وسلوالو لټون کوي. د پاکستان د طالبانو تحریک ویان محمد خراساني د دې برید مسؤلیت پرغاړه اخیسته نو موري ویل چې د بریټ پاړه به جزئیات وروسته خبره کړي. د بډابيري پوزي هوایي اډه چې په خورته نږدې په 1968 میلادي کال کې جوړ شوی فعال نه ده او د پاکستان د هوایي سواک د سایمن سبانو کارکونکو د کورونو واستوګنې لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پوخانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمون کی په توګا ټاکلې ده. جان کيري په پولند کې د امریکا پوخانی سفیر سټیفن مول ته دند سپارلې سو دا یقیني کړ چې تهران به لشپګولوی قدرتونو سره لشبي اټومي موافقه سره سم خپل ټول مکلفیتونه سرته ورسوي. جان کيري پرون په یو بیان کې ویل خغله مول باید څارنه وکړي چې ایران د اټومي موافقه ټول ګامونه سرته رسوي. نو موري همدار سیادونه کړی چې مول به د ایران له اقدامات وروسته د دزونو د فسخه کولو په برخه کې هم اقدامات باوري کوي. ایران شمنه کړی چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به پر دې هواد لګول شوی بندیزونه هم لمنځزي. مولته دادن په داسې حال کې رسمن سپارل کیږي چې د امریکا په سنا کې دیموکراتانو د دریم ځل لپاره د جمهوریت غوښتونکو هغه هڅه شنډ کړی چې غواړي له ایران سره اټومي موافقه رد کړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تاکتیکي او عملی بحثونو پیل ته چمتو والی خودلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سرګندونو ترڅنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشر الاسد د حکومت د ملاتړ هڅه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنګټن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت سرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د پورتونو لمخې تی نوی ټانکونه درن توپخانه د هوایي دفاع او ګڼ شمیر پولیس سرتیري پکې دي. لاسادر اړیونه خبرونه اوري. د کروشیا د کورنۍ چارو وزیر وایي کله سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال د هیواد ته ورواوړي نو حکومت به د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بند کړي. رانکو اوستویچ دا سرګندونه تیر شپه وروسته لاغې وکړي چې هنګری د سه شنبه په ورځ له سربیا سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته درسیدو لپاره د کروشیا لارې ته مخه کړه. اوستویچ پرون له دې مخکې ویلي و کروشیا د نو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. او د تایلند پولیسو په تیر اګست میاشت کې په بنکاک کې د یوې بمی چاودنې په تړاو د یو پاکستانی د نیولو حکم ورکړی. دا د چاودنې پړه د انسانانو د قاچاق پر هغه بانډه چول شوې ده چې یو غوران له چین څخه وباسي. په حکم کې د دې پاکستاني نوم عبدالتواب ښودل شوی او تور پرې لګېدلی چې چاودیدونکي مواد او غیر قانوني مهمات یې ساتلي وو. پولیس وایي 40 کلن تواب هغه اپارتمان ته تګ راتګ کوو چې د بم جوړولو وسایل پکې موندل شوي او په هغه ځای کې هم یو مشکوک کس نیول شوی. تواب لومړنی پاکستانی دی چې د اګست په 18 د بنکاک د مرکز په ایروان نومې زیارت کې د بمی چاودنې په تړاو نیول کېږي. د چاودنې کې شل کسان وژل شوي وو. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمو په ویب پاڼه ساده رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وابور چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی دی. دا چې په ملګرو ملتونو کې کوم مسایل څېړل شوي. البته په امنیت شورا کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي لمرسیال اسلا وردک سره په دې موضوع مرکه لرو. د افغانستان د اجرائیه ریاست له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشر څرګندونی کم اهمیت بللی. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه اوس هم د نړیوال لخوا نظامي مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د پوهنې وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې کمیسون ځینې غړي وایي په دې وزارت کې پراخ فساد موجود دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریک کړو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي. دا آزادې راډیو ته د اجرائیه ریاست انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي چې انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسون مشر عبدالستار سادات پرون ویلي و چې د انتخاباتو د دوو مسؤولو کمیسونونو ته د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړي کړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاو.
اجرائیه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ولسمشر له حکم سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کول ښایي په انتخاباتو کې شوې درغلۍ رسوا کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمیشنرانو د ګمارنې کمیټه په نږدې راتلونکي کې جوړه او نوي کمیشنران ولسمشر ته معرفي کړي. د اجرایه ریاست یوه ویان اصف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت
د انتخاباتی اصلاحات کمیسیون خپل طرح جوړه کړي. دا طرح د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا تایید شوی ده، خو هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو او ډیموکراتیک بهیر اعتبار ته زیان واړاوه، لازمه نه ده چې د دې شخصیتونو ویناوو او ادعاو ته ارزښت ورکړو. د انتخاباتو دو مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت په وینا تر هر څه مخکې پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. ښاغلی سعادت پر اجرایه رئیس هم تور ولګوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د قانون له چوکاټه بهر عمل کوي.
تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غنی ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدلو نه وروسته غنی د افغانستان رئیس جمهور نه دی، تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبوره نه وي په خپل ځان باندې دا کار کړي. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په سر سپور دی.
د اجرایه ریاست ویان اصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجرااتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې غنی او عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. د کمیسیون د هغه فعالیت د جوړېدو طرحې او هغه ګامونه چې باید اوچت یې کړي د سیاسي توافق غوښتنه ده، او ځکه موږ د همدې موافقه لیک له دستور سره سم د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او ځینو څارونکو ټولنو د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام بللې دي. دوی هم دراز خبرداری ورکوي چې دا کمیسیونونه باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنې ته پرېنښودل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګر ملتونو د امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي ویلي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرۍ به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پایل مخه ونه نیسي. نیکولایس هاسم دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او تر دې مخکې د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نه شي. د جولای په میاشت کې امریکایي او چینایي استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د لومړي پړاو څارنه کړې وه. دا خبرې په مری کې شوې وې، البته اسلام آباد ته نږدې په مری نومي سیمه کې. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له په ډاګه کېدو وروسته د سولې د خبرې اترې د طالبانو په غوښتنه وسنډې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولایس هاسم ویلي دي د سپتمبر په 26مه نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. دا چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په پرونی بحث کې نور کوم مسایل څېړل شوي دي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسلام وردک سره په دې موضوع احمد تکل مرکه کړې ده.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و، افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کېده و چې ملګري ملتونه خپل اعلان یې وکړ چې موږ د افغانانو په رهبري باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل خا اقدام وکنه او دوی د افغانستان حکومت نه خوښ وکاو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او نو عام نه ولایتونه دي مخصوصا هغه ته باید والیان وټاکل شي او همچنان د دفاع وزارت بوست لپاره او لوی سرنوالی لپاره ضرور باید ډیر زر پارلمان ته معرفي کی.
میرمن وردګ د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو.
بله پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبرې وکولې او خاصتا روسیې د خپل شدید نگرانی اعلان کړ چې اگر راکټي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورې نه شدید الفاظ باندې محکوم کړي او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان لشکر طیبه داعش حقانی ګروپ دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي موږ دغه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامۍ په اړه کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه او خاصتا د اخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیابه پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرسیال اسلا وردګ وچې د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د شوي بحث پر موضوع څرګندونه کوله.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څومره غلاسه د راډیو ناوړی افغان امنیتي چارواکي وایي چې د دې هواد وکونه وس هم د نړیوال لخوا نظامی مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا د افغانستان د بیارغونې سرپلټون کې د هغه تجهیزاتو په اړه چې د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته ورکول شوی اندېښنه څرګنده کړي. ملالۍ بشیر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټون کې ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده چې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت یو شمیر د پام وړ وسلې او تجهیزات د افغان امنیتي ځواکونو لپاره پلورلي او ورلېږلې دي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل ته په یو لیک کې ویل سوي دي. دا لیک د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې جان سابکو له خوا لیږل سوی دی. ښاغلی سابکو ویلي اندېښنه لري چې تر اړتیا زیاتې وسلې او تجهیزات پلورل سوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ډېرو نظامي مرستو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. د کورنوی چار وزارت ویان صدیق صدیقی ازادی رادیو تو ویل
دغه تجهیزات ډیر ضروري دي، موږ همیشه دا غوښتنه کړی چې تجهیزات نور هم او امکانات نور هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول شي، خاصتا په دغه شرایطو کې یعنی اوس چې موږ خپله یعنی د افغانستان امنیتي ځواکونه لوی مسؤلیت لري د امنیت ساتنه کې او د خطرناکو ترهګریو ګروپونو سره مبارزه کې، نو دا کومکونه لا زیات شي او هیڅ وخت به داسې حالت منځته نه شي چې دا تجهیزات زیات زموږ د نیازمند نه او یا هم اضافه ای. دا خبره نشي کېدای چې مطرحی دا اندېښنه دي هم نه موجود. موږ نور هم کوشش کوو چې خپل متحدینو سره په بحث کې اوسو ترڅو کومکونه زیات شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې ویلي د اندېښنه لري چې د نوي وسایتو له واردولو سره د هغو تجهیزاتو او موټرو تر وخت لمخه د لمنځوړلو په اړه پوښتنه راپورته کیږي چې اوس هم شایي د کار وړ او استعمالېدل. د جان سابکو په لیک کې اشاره سوې چې د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت وسایت د افغانستان د ملي اردو لپاره پلورل سوي. همداراز M14A4 ټوپکونه د 15 میلیون ډالر په ارزښت د افغان پولیسو لپاره پلورل سوي. یو بل ډول نظامي وسایت د 381 میلیون ډالر په ارزښت او د ملي اردو لپاره د 250 میلیون ډالر په ارزښت مهمات پلورل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه زیاتو نظامي مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې باید د هوایي قواو د پیاوړتیا لپاره او د توپچی او انجینرۍ په برخه کې د مخابره او کشف او استخباراتو په برخه کې ډیر مرسته وکړي. په افغانستان کې جګړه روانه ده. هغه مهمات چې دوی راکړي دي هر ورځ کاریږي، او بل دا چې هغه زغروال موټر چې دوی راکړي دي وایي په افغانستان کې یا تخریب شوي او یا یې وخت پاتې رسېدلی و او یا له منځه تللي دي. په هوایي قواو کې چې کومو مرستو ته اړتیا ده نه دي سوي. د توپچي په برخه کې چې کومو مرستو ته اړتیا سته نه دي سوي. د زغروالو په برخه کې چې څومره اړتیا سته هغومره مرسته نه ده سوي. یا د انجینرۍ په برخه کې، د انجینرۍ لپاره چې شاوخوا 4.5 قلم ته اړتیا ده، موږ 4.5 قلم لرو. یا د کشف او استخباراتو په برخه کې عصري او نویو وسایلو ته اړتیا ده چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي د لیک پر بنسټ ښاغلي سابکو له جنرال کمپل څخه غوښتنې چې د نظامي تجهیزاتو د پلورلو په اړه یو شمېر پوښتنو ته د اکتوبر تر 15 ځوابونه ووایي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت د تیر کال په سر کې پای ته ورسید او د دې هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سو. د نیویارک ټایمز د یوه راپور له مخې چې په جولای میاشت کې خپور سو، د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4,000 افغان سرتیري او پولیس وژل سوي او 8,800 کسان ټپیان سوي دي. ویل سوي چې دا شمېره د 2014 کال د هغه وخت په پرتله 50% زیاته سوې ده.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې د کمیسیون ځینې غړي وایي چې په دې وزارت کې پراخ فساد موجود دی. د دې کمیسیون یو غړي چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوهنې په وزارت کې شته فساد د زده کړو پر چارو ناوړه اغېز کړی. بلخوا په پوهنې وزارت کې د پلټنې کمیسیون مرستیال عطاولا ویسا په دې وزارت کې پراخ فساد مني او زیاتوي چې په نږدې راتلونکو کې به خپل کاري رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې کمیسیون یوه سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالره اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه د غشان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو 14 کلونو کې د هیواد په 45 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسیون مرستیال عطاولاوي سامني چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوي او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد شته. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
څه موده وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي تور لګولی و چې له ده وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي اداري یاسیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسیون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسیون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسیون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاگان پکی شته ده، داست فساد و تباهی ده. او زما پا نظر حکومت غاری یا وقی سر اراده اشته ده چه واقعا دلتا تصفیه حساب بوشی، باید یا مقتدر قوی کمیسون جور شی، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه گی تر وزارت معارف پوره.
دا پداس حل که دا چه لدی ولانده دا پوهن پوخانی وزیر فاروق وردگ لازادی راژیو سره پو خبرو که ویلی و حاضر ده چه دا دا پوخ که دا طول و مصرف شوی و پیسو حساب وار کردی. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د څړلو تر څنګ د دوی عاملین هم ملت ته وروپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی. ګڼ شمېر افغانان په دې وروستیو کې له هېواد نه وتلو ته زړه ښه کوي او ډېرې خطرناکې لارې خپلوي څو بهرنیو هېوادونو ته ولاړ شي. د جګړې له کبله د افغانانو شمیر چې غواړي هیواد پرېږدي د وروستیو کلونو په مقایسه ډېر شوی. د هغه کسانو شمیر چې سږکال غواړي په اروپا کې پناه واخلي د نړۍ د پناه غوښتونکو یوه برخه جوړوي. البته د هغه افغانانو شمیر په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
په هغو کسانو کې چې غواړي سږکال په اروپا کې پناه واخلي زرګونه افغانان شامل دي. افغانان د 2015 کال د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه جوړوي چې 14% ده. دا ځکه چې د ګڼ شمېر افغانانو په فکر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په وینا د افغانستان جګړه ځکه هم د نړیوالو له پامه وتلې چې له دې هېواده بهرني ځواکونه وتلي دي. یوازې په تیرو څو ورځو کې 30 افغان خبریالان اروپا ته تښتېدلي دي. د هیومن رایټس واچ په وینا دغو کسانو افغانستان ځکه پرې ایښی دی چې غواړي د حکومت او طالبانو له جګړې او ناامنۍ ووځي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د وروستي راپور له مخې د طالبانو او نورو حکومت ضد مخالفینو چې د 70% ملکیانو د تلفاتو مسؤلین دي، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 40 مغلقې او ځانمرګي حملې کړې او 1000 کسه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ښځو او کوچنیانو ته تر هر وخت زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تلفاتو شمېر یې ځکه پرتله کېدای سي چې له 2009 کال وروسته ملګرو ملتونو د ملکیانو تلفات ثبتول پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په وینا د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي د معلومولو یوه بله لاره دا ده چې له خپلو کورو د ملکیانو د بې ځایه کېدو شمېره وکتل سي. تر 100,000 زیات ملکیان په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. په دې کسانو کې ډیری د افغانستان په شمال کې له بدخشان، بادغیس او کندوز څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي، خو په ټول افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ملکیان بې ځایه سوي دي. د مخ پر خرابېدو امنیتي حالت له کبله اقتصاد هم خراب سوی او نړیوالې مرستې هم کمې سوي دي. دا شمېرې د سوریې د بې ځایه سوي کسانو د شمېرو په څیر زیاتې نه دي، خو د هېواد په شمال کې د افغان حکومت لخوا د ملاتړو ملیشو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو ګڼ شمېر ځایي خلک اړیستلي چې خپل کورونه پرېږدي. هغه افغانان چې غواړي د قاچاقبر په واسطه هېواد پرېږدي، له سفر سره تړلي ټولو خطرونو لکه په سمندر کې ډوبېدو یا په لارۍ کې د بند پاتې کېدو په اړه ډېر ښه پوهېږي، خو هغه کسان چې هره ورځ له جګړې سره مخامخ وي دغه یو فرصت ګڼي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدیر تکین د زابل ولایت نه په راستولی پیغام کې ویلي د شکایاتو د کمیسیون د مشر عبدالستار سادات څرګندونې تاییدوم ځکه د اصلاحاتو د کمیسیون ټول غړي په اړیکو ګمارل شوي، نه د لیاقت او اهلیت پر بنسټ. یو بل اوریدونکي حبیب منګل د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه په راستولی اس ام اس کې ویلي چې په کجکي ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او باید دغلته له پولیسو سره هوایي ځواک مرسته وکړي. عبدالله اکبر سادات له نامعلوم ځایه په راستولی اس ام اس کې ویلي افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو په غونډه کې د پاکستان د تروریستي فعالیتونو په اړه شکایت وکړي او د امنیت شورا نه دې وغواړي چې پر پاکستان سیاسي او اقتصادي بندیزونه ولګوي. حکمت الله مبین له کندهار وای زه د افغان ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د افغان هوایی ځواکونو پیاوړتیا ته ډېرې هڅې وکړي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادالی نه ویلي که په تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې نه وي ذکر شوي اخیستلې په درد نه خوري. دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پایل مخه ونه نیسي. ټاکل شوی چې د نامتو افغان ژورنالیست جان اخا الکوزي ته جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. د تخار ولایي چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلبګان ولسوالۍ کې د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې هوایي اډې برید کړی. د پوځ سرچینو ویلي په دې برید کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي او دوه پوځیان ټپیان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. د تایلند پولیسو پرون په تېر اګست میاشت کې په بینکاک کې د یوې بومي چاودنې په تړاو د یو پاکستاني د نیولو حکم ورکړ. او متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تاکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو یو روسي رپورټ راخلو هغه دادی چې د ایران د ښځینه فوټبال اتله د خپل خاوند لخوا سفر ته اجازه نه لري. د ایران د فوټبال د ښځینه ټیم اتله په خپل هیواد کې د هغه قانون پر وړاندې مبارزه کوي چې له مخې یې واده شوې ښځې د خاوند له اجازې پرته سفر نشي کولی. دا له دغه وضعیت سره هغه وخت مخامخ شو چې خاوند یې ورته د فوټبال په نړیوال ټورنمنټ کې د برخې اخیستو اجازه ورنه کړه. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د ایران د فوټبال د ښځینه ټیم د اتلې نیلوفر اردلان لپاره دا نړۍ د نارینه و نړۍ ده. نیلوفر د ښځو د نړیوال اسلامي ټورنمنټ د ګول د میرمنې په نوم پیژندل کیږي. اردلان وایي دا به په مالیزیا کې په راتلونکي ټورنمنټ کې برخه نه اخلي ځکه چې د دې خاوند دې ته د بهر د سفر اجازه نه ده ورکړې. په ایران کې د اسلامي قوانینو لمخې بهر ته د سفر لپاره هر ښځه د خپل خاوند اجازه ته اړتیا لري. دیرش کلنې نیلوفر د ایران د ښځو د فوټبال د ملي ټیم کپتانی هم کړې او ټاکل شوی و د ښځو د اتلولۍ په برخه کې د آسیا د فوټبال فدراسیون په فستیوال کې برخه واخلي. د فوټبال دغه سیالۍ په بند خونه کې کیږي او پکې هر ټیم د 15 لوبغاړو جوړ شوی وي. په ایران کې واده کړې ښځې بهر ته د سفر لپاره د خپل خاوند اجازه ته اړتیا لري او په هغه صورت کې چې خاوند اجازه ورنه کړي دوی نس کولای سفر وکړي. نیلوفر وایي خاوند یې له دغه قانونه په ګټه سره د دې د سفر مخه ډب کړې ده. خاوند یې د سپورت خبریال او د تلویزیون کارکونکی هم دی. دغه قضیه د ښځو پر وړاندې د ایران هغه قوانین روښانه کوي چې د سړیو ملاتړ کوي. په دغو قضیو کې د وراثت، طلاق، د کوچنی د سرپرستی مسئلې شاملې دي او دغه قوانین د انسان په توګه د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کوي. د لندن میشتې بشري حقونو ادارې د ایران لپاره عدل رئیسه او په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع شادي صدر وایي دغه قضیه څرګندوي چې د سفر په اړه قوانین باید تغییر وکړي. د دې په وینا دغه قوانین زرګونو ایرانۍ ښځې اغېزمنې کړې دي. صدر وایي که یوه ښځه په سیاست، سپورت او کلتور کې هر څومره لوړ مقام ولري دا بیا هم د خپل یو بنیادي حق لکه بهر ته د سفر لپاره هم د خپل خاوند اجازه ته اړتیا لري. د اردلان قضیه او د دې پریکړې چې د سفر د مخنیوي په اړه علني خبرې وکړي په ټولنیزو رسنیو کې د پام وړ توجه جذب کړې ده. اردلان ویلي چې دا به دغه قضیه د ښځو د حقونو د مدافعینو لخوا پر مخ وړي.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو او ریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی اومنی لتی رسو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو او ریدلې وی په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړی شوی نن مونږ په همدی خبري کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوی مدني ټولنې شته او کنشته ده دا او دې ته ورته پښتون ته زمونږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفی به ځوابونه وي درې واړو ته ستړې مشي او هرکلی وایو مولوی صاحب تاسو په کونړ کې اوسیږئ تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي
بسم الله الرحمن الرحیم د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده موږ راغلي دلته د هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانې څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی نه د دې د کارونو نه نه د دې د برنامې نه نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده دا باید په دې ټولنه کې وي د دې ټولنې لمن نه راوتلې وي زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته د ډېرو خوځښتونو شاهد یم خو په تعصب سره وایم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیده چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لا قل آواز اوچت کړي تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پېژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پېژنم شته دی دلته یو اندازې پورې او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته
ډېر مننه ستاسو نه ذبیح الله غازی تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یو مدني ټولنه جوړوم خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کوم نوم کېدو نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي مثلا زه چې څومره معلومات لرم کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځئ انتخابات کوو راځئ نوې ټاکنې کوو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پېژنو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پېژنو شته نورې صاحب ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي هغې د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه ترې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په در دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سر ته رسوي او یای نورو خلکو ته بربنډی نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم
ډېره مننه تشکر غازی صاحب روفی صاحب موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم
غازی صاحب اشاره وکړه له مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي هغه شانته چې لازمه او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف یې خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې له څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل لپاره د یو قانون مند ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړې یوازې چا جوړې کړې دي ټولنې د خپلو شخصي اغراضو لپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلې او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مولوي صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي نورو ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغسې څه نه کېږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دنده همدغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولی شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کی. د دې ثبوت د افغانستان په ډېرو سیمو کې شته دی چې هغوی دغه شانې فداکاري وکړله غږ یې اوچت کړ د خپلو ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولید او خپل غږ یې اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زموږ ولایت کې هم داسې نومونه زمزمه کېږي لکه چې قبلاً مو ته اشاره وشوله خو د ولس په منځ کې یاد لکه ما چې ویل چې دغه د درېم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې نو انسجام به لکه مراشي زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغې مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي د خپل ولس نمایندګي دې وکړي یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي که کېدی دی به پرې کړی یعنی زه تا ته هم زه په اسداباد کې یم د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم خو داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر فکر کوم چې زما ډېر ملګري به ته نه یې خبر تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ غازي صاحب هم وویل چې یاره داسې کوم خوځښت د ټولنه زموږ په ټولنه کې نشته دی بران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی زه پیغا کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی راپاڅېږي دی د خپل ولس د مین راوځي او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي او د کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده ښه دا ده چې دی راوځي یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی یو مدني فعال هم ناست دی د دې تفکیک څه شو د دې فرق څه شو د دې ځانګړتیا څه شو دا د ځوانانو مسؤلیت دی دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې وروره دا کار دی صحیح نه دی هغه یې راشي تر څو د دې انتقاد فضیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یوه ښه استفاده وکړو هم د نظام په وړاندې هم د هغې د د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي، او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغوی باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره، او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت دپاره ښه نظام ګڼم. د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره د څومره یي د دې لیست ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ، یوازې په ورکشاپونو کې او په نمونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم. غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده، هغه د دوی سره خو زما په نظر باندې د دوی مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني، خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپلې غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولی شي چې د هغې نه په ښه استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي، تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویلې چې کېدای شي د دغې خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي، هغوی به نه یې عملي کړي یا به هغوی ورته غوږ نه ایښی. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړه شوې یا جواز یې اخیستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، به بېلابېلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه د دې ولس په درد دوایي. هر سړی راپاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بېرته راغی، همغلته بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه ورک شو، هر څه لاړه ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي، د ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا موږ مطبوعاتیانې رپورټ کوو. صحیح ده، ودې وایي چې ما په دغه په 1402 کال کې مې دا کړي، په 1409 کې مې دا کړي، په 1491 کې مې دا کړي دي. هر حساب دې ورکړي، مثلا هر سړی به پې قناعت وکړي، تر څو چې دغه خلکو دې ولس ته حساب نه وي ورکړی، هیڅوک هم په دې ټولنو باور نشي کولی، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک راپاڅېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغسې یوه ټولنه جوړوي یا یې جوړه کړې ده، راپاڅېږي، د هرې میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي، د کونړ نه چا غږ پورته که څوک راپاڅېدل؟ صحیح ده، تر اوسه یو قسم نه دی راپاڅېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده. په ننګرهار کې کېږي، په قندهار کې کېږي، په هرات کې کېږي، په نورو ولایتونو کېږي، زه هم یو غږ پورته کړم، که نه زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاسته نه راوړي، دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب، د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونو نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب، تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي. شاید وجه یې دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو لپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي، هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختموي. خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه، د پروژو نه، یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي. هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي، د هغوی د حل دپاره قدم پورته کړی وي، نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ذبیح الله غازي دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویر نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی.
انوري صاحب څو دلایل دي، یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی، مثلا که دی راپاڅېږي څوک کو ته هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی، هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده راپاڅېدلی. شوي به یې په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به راپاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه راپاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چا نه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیله شي. هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی د دیارلس کاله د غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلی، د دې نه دی پیسې خوړلې دي، اوس راپاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی، زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا د لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی، زه دا نه خرشته، زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي، ځي بهرنیانو ته ځي، هلته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم و،
شرکتونه شو، اوس مدني فعالیتونه شو، نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی، زه وایم راځه راپاڅېږه، فعالیت وکړه، یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتې مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو، که په ښه نیت راپاڅېدل دی کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت
وکړي؟ انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړیږي خپلې کلنلارې او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغوی دې عمل وکړي، د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي، دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره، لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلای کول، او اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډېږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي، هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دی چې شاید دوی ځان سانسوری، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبانو د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه دپاره لاریونو، هیچا دا غږ پورته نه کړ، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت ویلي. ولې ډېر داسې څوک و چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودي وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودي وکړي دغه قربانۍ نه دې نه لېږي، او د خپلو مدني ټولنو نوم ته دې حقیقت ورکړي.
مولوي صاحب، رؤوفي صاحب ویلې چې ځینې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دي البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسي، یا د کومې د حکومت ته خوانه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي د خلکو د خدمت لپاره، یا د خلکو د ستونزو اواز پورته کړي، نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
خدا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي. یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک ویني، هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پښې مضبوطوي، تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړي هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه پسې نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې، هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي، او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی، یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی د شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو آواز اوچت هم، که چا پیسې را نه کړي بس غلی به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولم یو تا سخطا، که څه دې ولا ورتلل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي داسې ټکې به ووایي چې تا به هم حیران کړي، او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما یې څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده، او دا د دې جفا مونږ مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه در وکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ټکنالوژي پرمختګ نن سبا دومره چټک دی، او دومره نوي نوي شان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوي کشف یا بریا خبر خپریږي. یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکی د هغه په وسیله کوروي یا بیضوي عکس واخلي. دا نوی اپلیکیشن فیشی پروفیشنل نومیږي چې ګردی عکسونه اخلي. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتونکي دي. د آیسپرین په اړه مو پخوا هم ډیر اوریدلی و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډس پوهنتون څېړونکي وایي چې آیسپرین د چاغانو لپاره ضروري دی. د دوی په باور چاخ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډس پوهنتون څېړونکي وایي چې که څوک هر ورځ آیسپرین وخوري نو د لویو کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر یې کمیږي. دوی د لنچ سندروم د 1903 ناروغانو ازمیش پیل کړی دی. لنچ سندروم یو ډول جنټیکي اختلال دی چې ډي ان اې تر اغیز لاندې راولي، او د لویو کولمو د سرطان د احتمال له زیاتېدو سره تړاو لري.
دوستانو همدا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې زموږ د پخواني همکار جنکا الکوزی جنازه کابل ته رسیدلې ده. د کابل په هوایي میدان کې زموږ د کابل خبریالان د دغه جنازې د رسیدو مراسمو ته ورغلي وو. صفی الله ستانکزی په کابل کې دی. ستانکزی صاحب راته ووایي چې د ارواښاد جنکا الکوزی جنازه نن 2 بجې کابل ته ورسېده او وړاندې څه ټاکل شوي دي چې کله خاورو ته سپارل کېږي او چیرې؟
بله، د ارواښاد الکوزی جنازه نن شاوخوا 9:30 بجې د کابل هوایي ډګر ته راورسېدله. د جنازې د تسلیمي لپاره افغان چارواکي له هغې ډلې د پارلماني چارو وزیر، د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاحکار، د ولسمشر سلاحکار، د ولسي جرګې وکیلانو او یو شمېر نورو مخورو او قومي مشرانو هوایي ډګر ته ورغلي وو او د هغوی جنازه یې تسلیم کړله. تمه ده چې د هغوی جنازه ننګرهار ته په رسېدو سره، چې اوس جنازه د ننګرهار پر لور روانه ده، په جلال آباد ښار کې په عیدګاه جومات کې په 3 بجو باندې د جنازې لمونځ ده. وروسته له هغې د دوی پلرنۍ هدیرې ته چې په روداتو ولسوالۍ کې ده، هلته جنازه انتقال شي او مړی خاورو ته وسپارل شي.
ډیره زیاته مننه کوو صفی الله ستانکزی چې له کابل یې راته معلومات راکول. زموږ د پخواني همکار جنکا الکوزی جنازه نن کابل ته ورسېده. دی به په ننګرهار کې خاورو ته سپارل کېږي. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار، البته د جلال آباد ښار د عیدګاه په جومات کې به 3 بجې د جنازې مراسم ترسره شي. نوموړی 3 ورځې وړاندې په ویانا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. دوستانو، دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. په افغانستان کې د غرمې